مشال ریډیو دا وخت د سحر لس بجې شو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم په مهمو راپورونو کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ په مهمو موضوعاتو له خبرو خبرېږي په تحریک انصاف ګوند کې د مرور ډلې د مخ ته راتلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو حال اخلو او نور موضوعات هم راسره شته چې وروسته درپیژنو خو په سر کې د مجید بابر نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو
شیرون بے د مشال خبرونو سرټکی تیر مخام په اسلام آباد کې د سرتاج جدید او په پاکستان کې د افغان سفیر جانان مسادی ترمن د ملاقات شوه ده نن به د کورمې قبایلی سیمې د علي شیردونه به کور شوی کورنۍ خپل سیمه فستنیږي د طالبانو لخوا د خبرو اترو د کمیټې غړی پروفیسور ابراهیم وای کسوم تردا محل د دربندې د مودې د غزې دوه رسمي اعلان نه دی شوه خو تر کومه چې خبره اترې کیږي دربندې به برقراره وي اوس ته مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د سرتاج جدید او په پاکستان کې د افغان سفیر جانان مسادی ترمن د ملاقات شوې ده ریډیو پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج جدید له قوله وایي د افغانستان د سولې او په پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد په اوسمهال اړیکو خبرې کړې همدارنګه د دغو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره پر اقداماتو کولو ټینګار کړی دی په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د ولسونو او د چارواکو ترمنځ د دوامدارو اړیکو په برقرار ساتلو زور ورکړل شو په کورمه قبایلی سیمه کې د قدرتونو آفتونو سره د قبایلی سیمو لپاره د مبارزې اداره وایي چې نن نبداري شیردو د سیمینه د بیکوره شو سلور زرو کورنو خپل سیمو ته د ستنېدو عمل شروع شي په سیمه کې د یادې ادارې یو چارواکي مجاهد الدین نن سحر مشال ریډیو ته زیاته کړه
د ملاقات کې شو
ایس پی ایم ای گوڑو بندوبست کرے دے جی سارا سارا نان فوڈ آئٹمس این ایف آئی ورکی تاکہ بسنے کچن سیٹ اداسی جو ندی سارا سارا وہ اسٹک میش تو خوراک بھی تم ملے گی کمیوری جی ریٹرن اوشی سب بھی موٹی اوسی تھی چو کور رنگ سارا دے آگے تب آلتا کور کی خیمہ ورکی
د علي شیردو سیمینه درې کاله مخکې دغه کورنۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوې وې دا مهال د قبایلي سیمو نه څه د پاسه یو میلیون خلک بې کوره دي د طالبانو لخوا د امن د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړی پروفیسور ابراهیم وایي چې د طالبانو حکومت ترمنځ که څه هم د روانې یو میاشتنې ډزبندۍ موده ختمه شوې ده خو په دې اتفاق شوی دی چې تر کومې خبرې اترې روانې وي نو دغه ډزبندۍ به برقراره وي نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې پروفیسور ابراهیم زیاته کړه
تیری ملاقات کی شروع پرسم مارچ باندھے داخل اپرز کے وزیر داخلہ سر اردواڑ کمیٹیاں نے پنجم مارچ ملاقات ہو چار مختلف واڑا وقت حکومت کی مشورہ کا یہ پروگرام بجو رہی مزید والے کمیٹو اجلاس کو بھی اور طالبان اور ہم رابطہ کروں اور جنگ باندھی اگر کے میعاد ختم سوئے دے تو درخوا مذاکرات امید ان شاء اللہ ملن پر جنگ باندھی بھی
پروفیسر ابراهیم وویل چې دواړه خواوې به د غیر عسکري او عسکري بندیانو د خوشي کولو پریکړه ډیر ضرور کړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو څوارلسو غړو د وزیر اعلی پرویز خټک د پالیسو پر ضد یوه ناراضه ډله جوړه کړې ده د دغې ډلې یو غړي محمود جان چې د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی دی نن سهار مشال ریډیو ته وویل
پی ٹی آئی کیو منگا عمران خان نہ منو خور منگا دا سی ایم صاحب اور بعض فیصلے کی کمیں غلط نشی منگا داغی خلاف کی بعض خبر منگا مشاروں طرح سوڑے چلا خبریں غلط کی پتی تاسو سٹینڈ والے اور پاگی بانے بالکل سترگی پٹے کڑے ہوئے کہ منگا سور لس کسان موجود ہوئی اور شپک کسان سر رابطی کڑی انہیں بازوں سے ملاقات کی اور منگا تعداد 20 پشی ان شاء اللہ کرپشن کے بعض منسٹران ملوث تھی منگا والا پروف سم ورک چلا اخوا کہ ناگا آگے اخوا کو پذے اپ گریڈ کر
محمود جان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې تر کومه پورې دغه د درغلۍ لړۍ ختمه شوې نه وي د دوی مبارزه به جاری وي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کمپاین نن پای ته رسیږي سبا او بل سبا انتخابي امیدواران له قانون سره سم حق نه لري چې غونډې جوړې کړي او یا هم نور انتخاباتي هلې ځلې وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشال ریډیو افغان څانګې ته څرګنده کړه چې سرغړونکو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل کیږي د ولسمشر او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د روانې میاشتې په 15 نیټه په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د امریکا د دفاع وزارت خبر ورکړ چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې یو امریکایي پوځي حمله دی وجل شوی. دا د 2002 میلادي کال د جنوري له میاشتې راوروسته لومړی میاشت ده چې پکې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ځاني زیانونه نه لري. په افغانستان کې امریکا اوس 3000 پوځیان لري او 3 کاله مخکې د دې سرتیرو شمیره شاوخوا 100,000 وه. نن سهار د لاتینی امریکایي هیواد شیلی په شمالي سمندري ساحلو کې یو زوره ورزلزله راغلې ده. چارواکو د دې زلزلې له وجې د سونامي راتلو له ویرې خلکو ته د ساحلي سیمونه د وتو حکم کړی دی. تر دا مهال د څه ډول ځاني یا مالي زیانونو راپورونه نشته. امریکایي جیولوجیکل سروې اداره وایي چې په ریکټر سکیل د دې زلزلې کچه 8 وه او د چیلي د ایکویکي ښار شمال مغربي سیمو 100 کیلومتره پورې علاقه یې وهلې ده. د دې زلزلې له وجې چیلي سره نږدې هیوادونو بولیویا او پیرو کې هم ودانۍ لړزیدلې دي. چیلی کې په 2003 کال کې هم د 8.8 کچې د لراغلي و چې په کسلګونو کسان وجل شوي وو. د ناتو سیکرټری جنرال د دې سربېره چې پرون په پوځي او غیر پوځي برخو کې له روس سره د همکارو د ځنډولو اعلان وکړ، دا خبره وکړه چې د افغانستان په برخه کې هیله لري چې د همکارۍ دوام وکړي. اندري فوغ راسموسن په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې څرګنده کړه چې دی هیله مند دی چې د ناتو او روس ګډې هڅې به د افغانستان په برخه کې ځنډړې نشي. د زیاته کړه چې زه هیله لرم چې د نشه یي توکو پر ضد پروژه به دوام وکړي. په دې کې د روس سربېره یو شمېر نور هیوادونه هم برخه لري. زه فکر کوم چې روس په کې ډېر دلچسپي لري چې د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي کې د موږ جدي هڅې دوام وکړي. زه هم دا راستمه لرم چې هغه پروژې دوام وکړي چې افغانستان پورې تړلې دي، لکه د پوځیانو د ایستلو د هیلیکاپټرو پروژې. ناتو د دې په ځواب کې چې روس کرایمیا له خپلې خاورې سره ملحقه کړې ده، له ماسکو سره په ځینو برخو کې د اوس لپاره له همکارو لاس اخیستی. د مشال د خبرو پای
مجید بابر چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول، په پاتې څه کم یو سات کې بیلابیل راپورونه، مرکه او 19 پروګرام درته وړاندې کوو. په اسلام آباد کې افغان سفیر او د وزیر اعظم صلاحکار په افغان امور خبرې کړې، راپور پیلرو. پاکستانی چارواکي د افغان انتخاباتو پروسه او پایلې ساري، خو د انتظار پالیسي خپله کړې. په تحریک انصاف کې مرورې ډلې سر راپورته کړې. ملګری څنګه مرورې دي شي؟
چونکې په فیصله چې دی په دې پارټۍ کې دنه چې په جمهوری انداز کې نه کیږي، نو هغه د وژنې په اسمبلی کې دنه د دې پارکانو کې لري. اسمبلی نه بار څه دې ممبران چې دی هغه ډېر زیات خوشاله نه دي.
و باور چې ولې یو وار بیا یو پښتون سیاستوال د جماعت اسلامي د ګوند مشر شو؟
نظام کې سراج الحق راتلل دلته کې دا وړا واقع نه را. سراج الحق راتلو سره دلته کې امنیت ته د پاره چې کم حالي زری دي، دې ته به نقصان رسی. مذهبي انتها پسندي به زیاتیږي.
د پاکستانی حکومت او د طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه هم یو مرکه لرو. او وابورې چې په پاکستان کې خلک د پېټرولي مصنوعاتو د بایو په ټیټوالي خوشاله دي.
د پېټرول او ډیزل سره خو ټول چینی وړي لکه د خېټې شیزونه دا ضروري شیزونه ارزانيږي، او الله دې کې چې لکه روزانه داسې ریټونه راغورځيږي نو خو خبره ده.
تا نه هلي پروګرام هم اورېدای شي را سره اوسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د سولې او د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. نوموړي دا څرګندونه په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات پر مهال کړي. په همدې موضوع مې په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د همکار رابع اکرم خان سره خبرې وکړي، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دواړو مشرانو نورې څرګندونې کړي.
په دې ملاقات کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي اعتماد چې دی نور هم مضبوطه جوړولو په ضرورت زور ورکړی شوی دی. دا ملاقات 13 ورځې د افغانستان نوی سفیر جانان موسوی او وزیر اعظم د قومي سلامتی مشیر سرتاج عزیز کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو شعبو کې د تعلقاتو جاج هم مخفي شوی دی، او دغه شعبې نور مستحکم او ښه جوړولو په طریقو باندې خبرې اترې شوې دي. دغه رنګ سرتاج عزیز په دې موقع دا هم ویلي دي چې افغانستان کې امن او مفاهمت لپاره پاکستان خپل حمایت مسلسل جاری ساتي. دواړو اعلی چارواکو ترمنځ خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکولو باندې کمې خبرې اترې شوې دي. پای کې ویل شوي دي چې دواړو ملکونو به نه صرف د ولسونو ترمنځ رابطې سیوا کړي، بلکې په سرکاري سطح به هم د رابطو په ضرورت دي زور ورکړی دی ویل چې دي دا سیوا کړی شي.
رابعه کرم خان، یو خو افغانستان کې انتخابات د خالی په ورځ کیږي، آیا دا موضوع هم سیړل شوی کنه؟ او بل د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاویل ماویل او ګیلې مانې هم ډېرې دي، په دې باندې هم دواړو مشرانو خبرې کړې.
بالکل، دا خبرې کوم دي د افغانستان د انتخاباتو په حق له پاکستان چې کوم د وزیر اعظم مشیر دی سرتاج هیڅ هغه ته ورسره خبرې اترې پکړې دي، ویلې دي چې کوم هلته انتخابات دي او کوم جمهوریت چې انتقال وکیږي یو نه بل ته اوړل کیږي، نو ویلې دي چې پاکستان هغې دپاره خپل نیک خواهشات چې کوم دي هغې اظهار کړي دي، او دا کوم تاوتریخوالي په حق له چې دي داسې څه خبرې دي مخته نه دي راغلي، خو دا چې کوم خبرې تیرې شوې دي نه اندازه لګي چې دوی به تعلقات ښه جوړولو باندې زور ورکړي دي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د طالبان له خوا د امن د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم نن سهار مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د طالبانو حکومت ترمنځ که څه هم د رواني یو میاشتنۍ ډزبندۍ موده ختمه شوې، خو په دې اتفاق شوی چې خبرې اترې به روانې وي او همدارنګه ډزبندۍ به هم قایمه وي. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړي. پروفیسر ابراهیم وایي،
نه منگا خو آخری ملاقات کی شو په 24 مارچ باندې داغه نه پز به وزیر داخله سره دروازه کمیټه نه په 24 مارچ ملاقات وشو، او هغه کار په خپل باندې هغه چې حکومت کې مشوره کوي او پروګرام به جوړوي، نو بیا ولې کمیټو اجلاس کوم دی او طالبانو سره به هم را دې تا کو، او جنگ بندی اگر چې میاد ختم شوی دی او تر کوم ځای کې راځي نو امید ده ان شاء الله ملن ته جنگ بندی وي. البته رسمي توسي په جنگ بندی کې دا هغه د پرم خبره تر هم روانه دي او د حکومت طرف نه جواب راشي ان شاء الله د دې صاحب هم به تعالی دار سره.
پروفیسر صاحب، تاسو د بل ملاقات یو خبره کړې و چې بل ملاقات به کوو دواړه کمیټې به هغوی سره کینو طالبانو سره، دغه ملاقات په اړه ایجنډا د زه تعین شوی دی؟
لا نه دی شوی، موږ د وزیر داخله صاحب دغه ته جواب ته انتظار کوو، او هغه د حکومت په طرف چې په پروګرام وي هغه موږ ته اطلاع کړي ان شاء الله. د من د خپل ملاقات کول خو د کمیټو او بیا د ځای او د وخت تعین هم کوو د طالبانو
سره. پروفیسر صاحب، خیرنه پوښتنه مې دا ده چې تاسو د پروفیسر اجمل خان په اړه باندې تاسو غواړي پروفیسر صاحب رها شي، د هغې په اړه څه معلومات شته؟ طالبان غواړي چې هغوی رها کړي.
بالکل، دا مطالبې دواړو طرفونو نه شوي دي د قیدیانو د رهایي، او یو طرف ته هم انکار نشته، خو لږ د اعتماد او د باور کمی دی، او په اعتماد کې څنګه بحالېږي ان شاء الله د دې امید دی چې د قیدیانو د خوشي کېدو سلسله به جاري شي.
د طالبانو لخوا د امن د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې د یو غړي پروفیسر ابراهیم خبرې تاسو واورېدې. په کورم ایجنسی کې د علي شیرزو د سیمو نه هغه کډوال چې د تیرې سمودې راهیسې د جنگ لامل بې کوره شوي وو په نورو سیمو کې اړولې وه، د هغوی خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د نن نه پیلېږي. چارواکي وایي چې څلور زره کورنۍ به خپلو سیمو ته ستنېږي. زموږ همکار طارق اورکزی له اورکزی ایجنسۍ نه راپور ورکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې وسلوالو نه پاکې کړې شوې د علي شرزو ځینو علاقو ته د متاثره خندانونو د واپسي عمل یو ځل بیا شروع شوی دی. چارواکو په خبره چې د چهارشنبې ورځې نه شروع شوی د واپسي دغه عمل به د دې میاشت تر 9 نیټې پورې جاری وي، چې پکې د پیتوی علي شرزو شاوخوا 500 علاقو ته به تر 3000 پورې خندانونه واپس کولی شي. په سیمه کې د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي چې کم خلک په خپل مرضی سره خپلو سیمو ته واپس لغواړي، نو هغه ته به درنه وخت ورکول کیږي.
مو شیډول جوړ کړی دی، هغه به تین دونه شروع وي، آخري مرغانو پورې وي. اف ٹی ایم ای
اوتا گورو بند باس کرے دے جی سارا سارا دو تب نان فوڈ آئٹمس این اے فائز ور کواشی تاکہ بسنے کچن سیٹ ہو دا شی نہ دی سارا سارا با اسپیگ میش تو خوراک دے تم لوی جی کون یوری جی زریٹن وشی سبا بھی موٹی وسی تھی چا کور رنگ سا دے اوی تب التا کور کی خما ور کئی
واضح دی وچ مارچ میش تو بنج وشتہ منٹے باندے شروع کی دن کے دسی میں متاثرین و بسی د سخت برانونو او واورا ورے دو پوجا زنڈول شبی با اور اگزو ایجنسی سره په پولا په منځنی کورم ایجنسی کې تعمیری وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوې دي په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د علي شرزو سیمو خلکو خپل کورونا پرې خېوو مجاهد علي وایي چې په سفیر علي شرزو کې لا هم پوځي آپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شي نو د پاتې شو متاثرینو واپسی به کیږي تارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف د ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای ائتلافي حکومت لري خو په خپله د دې ګوند ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو راپور نه دی د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د صوبایي سملې څوارلس غړو خفګان ښکاره کړی دی د دې مرورې ډلې مشري تحریک انصاف یو مشر قربان علي خان کوي خو بل پلو یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي دا اختلافات دومره زیات هم نه دي د موضوع د روښانه کولو لپاره د مشال لډیو همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د یو غړی او د تحریک انصاف د یو مشر محمود جان سره خبرې کړې دي راځي چې دا مرکه ورو
محمود جان صرف د ستاسو چې کوم فارورډ بلاک جوړ شوی او آیا په دې سلسله کې وزیر اعلی سره ستاسو ملاقات شوی دی څه فیصلې شوې دي د هغې اوس څه حیثیت دی
رورا اور خو دا فارورډ بلاک نه کنه دا موږ فارورډ بلاک خو خپل پاټه نه انحراف کې موږ خو پاټه موږ پی ټی آی کیو موږ عمران خان دغه منو خو موږ د سی ایم صاحب او بعضې فیصلې چې کومې غلط نه شي موږ د هغې خلاف دي
نو د دغه فیصلو د مخالفت خو یوه لاره ده چې هغه په پاټه کې دننه د پاټه په پارلماني کمیټه کې خبرې کیږي تاسو خو دا خبره پبلک
بالکل دا خبره صحیح ده خو بعضې خبرې موږ دواړه ځایونو ته رسولې وي او مطلب چې هلته بسنوایي نه کیږي نو خامخا بیا خبرې پبلک کوي بعضې خبرې موږ مشرانو ته رسولې چې دا خبرې غلط دي په دې تاسو سټینډ واري او په هغې باندې بالکل سترګې پټې کړې وي چې سترګې پټې نو بیا خو به خامخا ته څه شوکې خلکو ته کنه داسې خلک دې پاټه کې اوس راغلي چې خپل مفادو لپاره ټمپرری راغلي دي اصل پی ټی آی کسان چې کوم دي کوم ورکرز وو هغه یو څه تشوي نظر انداز شوي او دې خپل مفادو لپاره لګي وو او یو مخصوص ټوله وه او هغه داسې ټیکنیکل طریقې سره دا پی ټی آی ختمو راغوسته مخکې زموږ هغه ناره وه چې پاکستان هم پاکستان ملک بچانے نکلے ہیں اس زمانے دے مرگور دان آ رہا ہے ہم پی ٹی آئی بچانے نکلے ہیں تے دین کم مفاد پر سیدھا بچن گو کا گو
میں مجان سے تا اس طرح پدی مبارزہ کی پدی کمپین کی سمرا ملگری شامل دی چے صبح اسمبلی غڑی دی
دیکھے من سورلس کسان موجود ہے اور شپک کسان سر رات کڑی نن بعد سر ملاقات کی رمنگ تعداد 20 پشی انشاءاللہ
ہاں پدی اڑا باندے آیا تا اس طرح عمران خان یا د پاٹھا نور مشران رابطی کڑی
عمران خان پذیر امگا سینو وائس پریزیڈنٹ عامر کیانی لاغا پر فرنس بان اغم سر خبری کری رمگا چیدے شی خان صاحب اوکواری نمگا ورشو خپل تا وزاد باری تا محامکو سو بھائی ہم شاہ فرمان ہم رابطہ کرے دا شوکت یوسف زئی ہم رابطہ کرے دا سی ایم صاحب ہم را مختلف خلقو پذاری بانے رابطے کئی لگیا دی مطلب دا چمگا وطلی چمگا بخبر خپل تحفظات چی صرف صرف خان صاحب تزارتوں لکا چی کتا سودن تا صوبائی حکومت کمی کا فیصلے کری تا سو پایا مانا دا مند نکوی سو پر چی خان صاحب رمگا خبر تا وگ نہیں خلے
خواہ محمود جان صاحب ستا سو تحفظات سی دی
تحفظات جی دا دی چی دی بعضی کسان موږ وته وی چې غلط کرپشن کې بعضی منسٹران ملوث دي موږ له پروف سم ورکه چې دا اخوا کوي نه هغه هغه اخوا کول په دې اپګریډ کړل لومړی خبره بعضی کسان هم د یو ځای نوم سره په آزاد حیثیت کې الیکټیو او سره دا کمیټمنټ او کې شو تاسو له موږ مشوري ایڈوایزری درکو اوس هغه مکه کسان موږ پارټي هاي جیک کړی دا او هغه ته مطلب وزارتونه ملو شو او چې کوم اصل پی ټی آی ورک کړو موږ شمالي سایډ ته مرغشته دا جنوبي اضلاع ولا مرګریو ابي سي نظر انداز کړی شو دا کرنګي په خبر موږ سلو ټاون نه دی درې ټاون ته موږ اندګه ورکړې شو یو ټاون بي سي نظر انداز کړی دی په سواد کې موږ کرنګي مختلف اضلاع دي یو ټاون ته ټول دوه دوه درې درې وزارتونه ورکړې شو بل نظر انداز کړی شو نو خامخا انصاف تقاضي کم وي اپا دینی پورا کیږي بل دا فنڈ تقسیم چې کم دی آی کې د یو ایم پی زم د پی ټی ایم ورکړې ما ماته یو کروڑ ملاویږي او بل می پی ټی ایم ورکړې اته 30 کروڑ 40 کروڑ ملاویږي دا فرق ولې پکار دی
محمود جان صاحب کدا خبر استاسو نه منو دې شوي استاسو آینده لا عمل بسی
انشاءاللہ دا خبر خان صاحب تک صحیح ہو رسی دے بالکل دا خبر ہے خان صاحب پریمان سٹینڈ رکھ لی اور یہ صحیح فیصلہ بکے دا کچا دا حق اور صحیح مرگرے دے انہا جیل میں دا سیسے ٹائم میں ہم نے دے ورکڑے ہم گا با طول مرگری بیا خلو کے صلاح کو چاہیے نفس بسکو
دا خیبر پختونخوا دا صوبائی سملے غڑے و دا تحریک انصاف یو مشر محمود جانو چھے دا مجید بابر پختنے جواب والے د پاکستان د دفاع مرکزی سیکرٹری آصف یاسین ملک ویلی چې پاکستان با د روان کال په اخر کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دوی پاتې پوځي سامان ترلاسه کړي. ملک زیاته کړي چې ائتلافي ځواکونو افغانستان ته د سامان ورکولو خبر نه ده کړې، نو دغه پوځي سامان به پاکستان ترلاسه کوي. ډان رسپانې په دې اړه مقاله خپره کړې چې مهمې برخې تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
دا پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې په خپل راپور کې لیکلي، د پاکستان د دفاع مرکزی سیکرټری آصف یاسین ملک د دوشنبه په ورځ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه پاتې کېدونکي سامان به پاکستان ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړې چې د سامان تر لیدو وروسته به پاکستان پریکړه کوي چې دوی کوم ډول پوځي سامانونه غواړي. بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د امریکا له سفارت څخه په خبر رسوي بیان کې ویل شوي چې د امریکا څخه پاتې کېدونکي اضافي سامان به د نړیوال اضافي دفاعي سامان تر پروګرام لاندې راولي، چې دا سامان د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو حقدار هیوادونو لپاره پرانیستی دي. دا سامان به له امریکایي ځواکونو سره یو ځای بیرته امریکا ته نه انتقالیږي. سفارت پر مخ ویلي، امریکا د دفاعي همکاري د بیلابیلو پروګرامونو له لارې د اشتراک زیاتولو په موخه د پاکستان مرسته کوي او پاکستان هم د یو شمېر اضافي پوځي سامان خواست کړی دی. بیان زیاتوي، امریکا د پاکستان پر خواست غور کوي او کچیر ومنل سو نو اضافي پوځي سامان به له افغانستان وایستل سي. تر دې وړاندې امریکا په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو ایساف لخوا ویل سوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان پاکستان ته د مانځد ګاډو په ګډون د اضافي پوځي سامان ورکولو نه خو اراده لري او نه به ورکړي. د ایساف کمانډان جنرال جوزف ډنفورد ویلي وه چې دوی افغان ولس ته ژمن دي او افغان ملي ځواکونه ثابت قدمه دي. د اضافي پوځي سامان په اړه راپورونه هغه وخت د رسنیو په سرټکو کې راغلل چې جنرال ډنفورد د امریکایي سینټ د دفاعي خدماتو کمیټې ته په خپل بیان کې وویل چې امریکا په پلان کې لري چې د ماین ضد 1200 ګاډي پاکستان، افغانستان او خپل ائتلافیانو ته ورکړي. دا وخت په افغانستان کې دا ډول 1400 ګاډي دي. ډنفورد کمیټې ته زیاته کړه دوی پر یو داسې پروسه کار کوي چې له مخې داسې ائتلافیانو ته دغه ګاډي ورکړي چې دوی یې استعمال کړی سي. امریکا به دغه سامان خپل ائتلافیانو ته بیل څه ډول بیې ورکوي.
احمد شاه اعظمی په پاکستان کې سورز وړاندې جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق خپل نوی امیر وټاکلو. دا دوم ځل دی چې دغه ګوند یو پښتون د خپل مشر په توګه ټاکي. د سراج الحق له ټاکل کېدو سره سم په بیلابیلو سیاسي کړیو کې بحثونه هم پیل شوي دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې موضوع د روښانه کولو لپاره له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی.
که څنګه د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د انتخاباتو له لارې خپل مشران ټاکي، خو د جمهوریت اسلامي د مشرانو د ټاکلو عمل ځکه د پام وړ ګرځي چې دا کېږي دغه ګوند د پاکستان اسټابلیشمنت ته نسبتا نږدې دی. د ګوند دغه ادعا سوی نزدېکت ته په پام سره کارپوهان غواړي وګوري چې د فوج د ترګري په اړه او دارنګ د پاکستان د خارجه پالیسي د راتلونکي پاکله ترجیحات څه دي. د خیبر پښتونخوا د کوز د روسیدونکو 250 کلن سراج الحق د جمهوریت اسلامي د مشر په توګه ټاکنی په سیمه کې د ترګري ز جګړې، افغانستان راتلونکي او د فوج او جمهوریت اسلامي خپل منځني اړیکو په اړه ځینې پښتنې راپورته کړې دي. په پېښور کې مشت خبريال شوکت خټکوای له شاوخوا 13-12 کلونو راځي په سیمه کې د ترګري په اړه د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا د مشر په توګه سراج الحق تل د اورپکو ملاتړ کړی دی.
واقع شو والته ڈرون بریج شو نو پاره کی ابتدا وینا کول چې ما د دې پر ضد استعفا ورکړه او هغه څنګه ورځونه په جنازو کې دې د فقیر محمد سره پسنګ ولاړو، صوفی محمد یا د فضل الله په والي سره چې کوم د موقف راغلو، طالبان په والي سره چې اوس په کوم د موقف راغلي هغه د سکتاري چې داغي د طالبانو د سیاسي د ملکل ډیویژن او د باجفور د مومن اجنسی چې کوم طالبان دي یا په دغه سیمه کې د افغانستان کوم خلک دي هغه ته دی نږدو هم دی او اکسپټیبل هم دی.
د سراج الحق پاړه په پېښور کې مشت خبريال او څېړونکو شمیم شاهد چې له 13 کلونو راځي نوموړي له نږدې پیژني او سره شته تعلق هم لري بیا یو بل دا وکوي. دی وايي د جنرال مشرف په واکمن کې چې کله سراج الحق د متحده مجلس عمل په حکومت کې د خیبر پښتونخوا سینیر وزیرو نور باندې دا تور لګیدلې چې نوموړي په دیر کې د القاعده نیول سوي غړي له پولیس څخه خلاص کړي وو، خو دا تورونه هغه وخت جمهوریت اسلامي رد کړي وو. پا په افغانستان او کشمیر کې د اسلامي اروپا کو جګړې په 1900 کال کې د پاکستانی فوج د کاروای په دوران کې د بنگلاديش د اولسي وګړو په وژلو او ځپلو کې د جمهوریت اسلامي د وسلوالو ډلو الشمس او البدر اداسوي کردار او دا شان د دې ګوند د هندستان پر ضد جاریحانه سیاست هغه څه دي چې د کارپوهانو په وینا جمهوریت اسلامي او پاکستانی فوج یې تل له یو بل سره پیوست ساتلې دي. اوس په داسې حال کې چې د شاوخوا څه د پاسه یوې لسیزې جګړې وروسته بهرني ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستانه د وتلو پلان لري، د خیبر پښتونخوا د یو پښتون کس په حیث د سراج الحق د جمهوریت اسلامي مشر جوړېدو نور هم اهمیت پیدا کړی دی. شمیم شاید دا نظر لري چې د نوموړي د ګوند مشر جوړېدو سره به شاید د پښتنو په سیمه کې اسلامي انتها پسندي نور هم زیاته شي.
دلته نه به امریکا چې کوم فوجي عملیات دا به ختموي او دغه مستقلی اډې په افغانستان کې او مفدی کې جماعت اسلامي نه ډېر زیات زمان دغه چې د پاکستان او سیول ملټري کم اداري دي نو دغه د جماعت اسلامي نه ډېر زیات امیدونه دي. دغه شان چې کم عربان ملکونه دي سعودي عرب دغه مشرکې دغه هم په جماعت اسلامي باندې ډېر زیات نظر دي. نو زه وایم چې سراج الحق راتلل دلته کې دا وړه واقع نه ده، دا یو ډېره غټه سراج الحق راتلو سره به دلته کې امنیت دپاره چې کوم حالې زلي دي دې ته به نقصان رسي، مذهبي انتها پسندي به زیاتېږي.
خود جمهوریت اسلامی یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا د کارپانو لدی خبرې سره اختلاف لري. دی وایي د سراج الحق له امیر جوړېدو سره به برعکس په افغانستان او پښتنو سیمو کې د سولې له عمل سره کومک وسي.
په افغانستان کې هم د امن لپاره د جمهوریت اسلامی حل ځلې باندې هم توندې شي او زمونږ په پاکستان په پاکستان کې هم د پښتنو په خاوره چې د کومه ځینې تروسه پورې پیښوي دي اوس هم حالات حالات منظم امیر جماعت اسلامی پاکستان پر حیثیت انتخاب
بلخوا ټولنیز ویبپاڼې ټویټر باندې هم په دې اړه بحث شوی دی. واشنگټن میشت لیکوال ډاکټر تقی پر خپل پاڼه لیکي چې د سراج الحق په امیر جوړولو سره جمعیت اسلامي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل سیاسي کردار ته د دوام ورکولو هڅه کوي. خو سراج الحق بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د ده په وهم ګمان کې هم نه و چې د جمعیت اسلامي غړي به دا ذمواري ده ته وسپاري.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجې
د خیبر پختونخوا حکومت په نوي پیلیدونکو تعلیمي کال کې د لومړي جماعت نه په انګریزي ژبه ماشومانو ته د زده کړې ورکولو امر کړی. د پختونخوا استادان وایي ک لومړي جماعت نه ماشومانو ته په انګریزي ژبه زده کړې ورکړل شي نو په سر کې ورته دا کار ستونزمن وي خو بیا وروسته ګټه کوي. خو یو شمیر پښتانه لیکوال بیا وایي په مورنۍ ژبه زده کړې تر انګریزي ژبې ډیره ګټه لري. تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزي په راپور کې.
یو هفته پس پیلیدونکو نوې تعلیمي کال کې خیبر پختونخوا حکومت د ټولي صوبې په پرایمري سکولونو کې د لومړي جماعت نصاب په انګلیش میډیم یعنی په انګریزي ژبه کې د خودنې په نظام بدلوي. د لومړي جماعت لپاره د نوې نصاب په اړه د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل
انګلیش میډیم به کوم کثر کې انګلیش میډیم میډیم اف انستراکشن چې کوم دي دا به انګریزي د فرست کلاس نه په غیر باندې زمونږ 23,000 استادان ته ټریننګ ورکو کتابونه رسیدلي دي. لکه څنګه په یو پبلک سکول کې یا نه پرایویټ سکول کې کم انګلیش میډیم چې لیکي هم درس انګلیش میډیم ځان نیکست ایئر ته بده هم مور لا کسان چې کوم دا به انګلیش میډیم چې بل ته بده هم کلاس فور چې کوم دا به انګلیش میډیم
د زیات کړه چې ریاضي او جنرال ساينس په انګریزي ژبه کې وي او دینه علاوه به د انګلیش اردو او پښتو یو یو کتاب هم په نصاب کې شامل وي. د ثوابې سیمې پرایمري سکول یو استاد مومن خان وینا ده چې په انګریزي ژبه کې زده کړه به ماشومان ته لږه ګرانه وي خو بیا وروسته به دا د زده کوونکو لپاره ګټور وي.
پوره خدي پختو کې سبق وای خو ځکه چې پینځم نبی بیا بار شي بیا اردو کې سبق وای او اردو نه چې کله د لسم نمبر شي بیا په انګلیش کې سبق وای. نو که چېرې دا سبق مونږ ته د اول د ګریډ 1 نه چې مونږ کله په انګلیش کې دا کبدا دا سټارټ کو نو ان شاء الله دې مخ کې زی او دا ټول په انګلیش کې.
خو بیا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر عباسین یوسفزی په دې اړه وایي چې په انګریزي ژبه کې تعلیم د پرمختیا راز نه دی، ځکه چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه په مورنۍ ژبه کې ماشومان ته تعلیم ورکوي. هغه زیاتوي
د انګریزی ژبه کې تر اوسه پورې نظام تعلیم زموږ روان دی، دا څومره چې روان دی دغه تجربه وګورئ چې تر څومره حده پورې کامیاب ده. خپله ژبه کې بچې علم زده کوي چې نیخ په نیخ راشي ژبه ورته زده وي، او چې په پردۍ ژبه کې نو اول ژبه زده کوي بیا علم زده کوي، نو د بچي صلاحیتونه نیم ځای شي.
د پام وړ ده چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه د ښې زده کړې لپاره ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي، او دا د یاد وي چې په دې نزدیو کې بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو خیبر پختونخوا کې تعلیم په مورنۍ جبکه ورکولو په بابلا احتجاجي مظاهري هم کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ترسیګو د سهار لس نیمې بجې دي. مهم لړ خبرونه تاسو ته مجید بابا وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې تېر ماښام په اسلام آباد کې سرتا جدید او په پاکستان کې د افغان سفیر جلال موسوی ترمنځ ملاقات شوې. ریډیو پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاحکار سرتا جدید ته قوله وایي د افغانستان د سولې او د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. په قرمه قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د قبایلي سیمو لپاره د مبارزې اداره وایي چې نن دغه د شیردو د سیمې نه د پوره شو څلورو زرو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو امر شروع شي. د علي شیدور سیمه درې کاله مخکې دغه کورنۍ د وسوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات له امله بې کوره شوې وي. دا مهال د قبایلي سیمو نه څه د پاسه یو میلیون خلک بې کوره دي. د طالبانو لخوا د امن د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې د طالبانو حکومت ترمنځ د کسحم د روانې یو میاشتې لسبندۍ موده ختمه شوې، په دې اتفاق شوې چې تر کومه خبرې اترې روانې وي نو دغه لسبندۍ به برقراره وي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واقعي تحریک انصاف په څیر طالب لرونکو څوارلسو غړو د وزیر اعلی پرویز خټک د پالیسیو پر ضد یو فارم بلاک جوړ کړی دی. د دغه ډلې غړي محمود جان چې د پېښور له صوبایي اسمبلی غړی دی نن سهار مشال لوبي ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې تر کومه پورې د وزیرانو د درغلۍ لړۍ ختم شوې نه وي، د دوی مبارزه به جاري وي. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کمپاین نن پای ته رسیږي. سبا او بل سبا انتخابي امیدواران له خلکو سره سم حق نه لري چې غونډې جوړې کړي او یا نور انتخاباتي فلزار وکړي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د روانې میاشتې په 15 نېټه په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزارت خبر ورکړ چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې یو امریکایي وچل شو.
مجید بابر چې تاسو د دې محل لن خبر نوړاندې کول د خبرونه په روستیو 15 منټو کې تاسو د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې هلی اوریدې شي. خو اوس کورنیو ورسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چې د پاکستان ورسپانو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په وینا اوګرا د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړه. د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 1 روپۍ او 2.5 پیسې، د ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ او 90 پیسې، او د خاورو تیلو په نرخ کې 5 روپۍ او 1.5 پیسې کمی وکړې شو. ادارې لیکي چې پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی ورستو عام اولس په کرایانو کې د کمی سره عام استعمال شیانو په نرخونو کې د کمی توقع لري. او د لړ کې وزیر اعظم نواز شریف هم د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو نو ته ویلی دي چې په ذاتی توګه د په صورتحال نظر وساتي او د یاد شو مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده د عام ولسته ورسوي. ادارې لیکي چې اوس دا د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو فرض جوړیږي چې نه صرف په صوبو کې د لارو موټرو کرایانه کمی کړي، بلکې د امروزه استعمال سیزونو نرخونو کې د هم کمی وکړي چې دا شان د غریب ولسته څه خو فائده ورسي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلي دا او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د ډالر په نرخ کې د کمی فائده ولسته نیغ په نیغه رسولو لپاره پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو او د لارو موټرو کرایانو کې کمی لپاره فوري ګامونه پورته کولو هدایت یې جاری کړل. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا ګام د مثال جوړ کړی شي او د ملکی وسایلو او معاشي استحکام فائدې دي د مخصوصو خلکو په ځای عام ولسته ورسول شي، او په سرمایه کارانو د هم دا واضح کړی شي چې دوی ته ورکړی شوی مراعات او فائده د عام ولسته هم ورسوي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ازادۍ نواخله تر اوسه د فاټا په ولسته ترقې دروازې بند کړی شوی شوی دی او دا هغه خبره ده چې اظهار یې د حکمرانانو نه واخله تر عام ولس پورې ټول کوي. اداریه لیکي چې فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان وایي که اف سی آر کې څومره هم تبدیلیانې وکړی شي خو هغه د قبایلي سیمو انتظامی بهتری کې مثبت تبدیلی نشي راوسته. پکار دا ده چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکړی شي او د ملک د نورو برخو په شان په فاټا د هم د پاکستان آئین لاګو کړی شي. اداریه لیکي چې قبایلي طالب علمانو غوښتنه په خپل ځای، خو ضرورت د دې خبرې دی چې قومي وسایل د په دیانتدارۍ سره ولسی مسلو د حل لپاره په استعمال کې راوستي شي او په فاټا کې د امن قائمولو سره سره فاټا ولس ته د دوی جایز حقونه ورکړی شي، نو دا شان به په حالاتو کې ډیره مثبته تبدیلی راشي.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستانی خبریال رضا رومي د برید ریښې د طالبان لخوا د هغو 15 خبریالانو فهرست سره تړلې چې په دې وروستیو کې طالبانو دا فهرست خپور کړی. بل پلو کریسچن ساینس مانیټر په خپل اداریه کې لیکي چې د طالبان لخوا د بریدونو باوجود به د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو کې افغان رای ورکوونکي په زیات تعداد کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې په خبریالانو د نوو دریدونکو بریدونو موضوع راخسته ده. مقاله کې راغلی دي چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره کار کوونکی خبریال رضا رومي په لاهور کې د یو قاتلانه برید ناجوندې ووته، خو په دې برید کې د رضا رومي ډرایور چې ناصرګند وسلوالو یو لس ډزې وشتې ووجلې شو. مقاله زیاتوي چې د تیر خالی په ورځ د دغه هیواد خبریالانو پر رضا رومي د برید پر ضد یو احتجاجي مظاهره هم وکړه، خو د فکر وړ خبره دا ده چې دا ډول مظاهرې به په خبریالانو د بریدونو په لړ کې کوم بدلون راولي. د فروری په میاشت کې د جنوبي اسیا د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي یوې ادارې سیف مال خوا خپور شوی او راپور کې پاکستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې یو دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه دي. د دې مقالې لیکونکي میرا سیټی لیکي چې رضا رومي دي ته ویلي دي چې په دغه قاتلانه برید ریخي د طالبانو لخوا خپور شوی هغه فهرست سره تړلې دي چې د ورستو کې خپور شوی او د لیکوالي د پلار نجم سیټی سره سره پکې د نورو 15 خبریالانو نمونه هم دي. لیکوالا میرا سیټی د رضا رومي د خلی لیکي چې تر ټولو لوی غمیزه داده چې موږ ته ریاست تحفظ نشي راکوله، او که ریاست دیونه وجني نو غیر ریاستي کسان به دی ووجني. په خوا کسو هم جابر حکومتونو به تنګول کول، جیلونو کې به اچولې او یا به وهلې، خو بیا هم د خبریال ژوند به په خطر کې نه و. رضا رومي د دې مقالې لیکونکي میرا سیټی ته ویلي دي چې په موجوده پاکستان کې حکومت فرقیزه او نور وسلوالو ډلو غیر متحرک کړی دی، خو که زه او هغه نور چې طالبانو یې په خپل هدفي فهرست کې نمونه اچولي دي د حکومت او پوز نه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو خبره کوو، نو سیاستوال عمران خان غوندې خلک پرې د امریکایي ایجنټانو او ډالرو اخیستو تور پوری کوي. بلخوا امریکایي ورسپانې کریسچن ساينس مانیټر په خپل یو اداریه کې د رواني میاشتې په 15 نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو موضوع راغستې ده. مقاله زیاتوي چې افغان رای ورکوونکي په راتلونکو ټاکنو کې د برخه نه اخیستو تر شا دوه لوی وجې لري. یوه دا چې د رایو په شمیر کې به درغلي کیږي، او بل دا چې هر هغه څوک چې رای کاروي طالبان یې وجني. اداریه زیاتوي چې د تیر خالی په ورځ په کابل کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن په ودانۍ د طالبانو لخوا شوی برید کس هم په رای ورکوونکو کې د ویرې سبب په ګوته کوي او د درغلو خبره هم کیږي، خو په دې ورستو کې شوی نظر پوښتنې څرګندوي چې د افغان رای ورکوونکو درې برخه به هرو مرو خپل رای کاروي او د رایو تناسب به لوړ وي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا درو دې موږ بجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندې هيلي
تند هیلی خبرونه تاسو وروسته اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته لنن څخه پرته دوه ورځې پاتې شوې او په دې دوه ورځو کې کاندیدان حق نه لري چې خپل انتخاباتي مبارزې مخته یوسي. که کوم کاندید سرغړونه وکړي تر څه بریده سزا له قانون سره سم ورته ټاکل شوې ده. د دې پوښتنې د روښانه کولو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلانو په استناد احمد شبر دا راپور برابر کړ.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مبارزه پای ته ورسیږي. د انتخاباتي مبارزه د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره د دوه میاشتو په مخه وه او د ولایتي شوراګانو لپاره د یوې میاشتې موده ټاکل شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتو د قانون په اساس باندې باید انتخاباتي مبارزه اته څلور ساعته مخکې د رای ورکونې د ورځې څخه پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د انتخابات قانون شپږ پنځوسمه ماده پوره وضاحت لري.
دا ځل د دې سربېره چې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه ونخلي، د افغانانو دلچسپي له انتخاباتو سره زیاته شوې ده. په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی و چې دوی اونې مخکې د کارتونو د ورکړې بهیر پای ته رسیدلی وای، خو د دې لپاره چې ګڼو خلکو د کارتونو د اخیستو مرکزونو ته مخه کړې و، دې لړۍ تر پرون پورې دوام وکړ او 3 میلیونه واتل ک نویو کسانو کارتونه ترلاسه کړل. د راپورونو له مخې بیا هم یو شمېر کسان د کارتونو له اخیستو پاتې شول. که د ولسمشرۍ کوم کاندید یا د ولایتي شورا کوم کاندید سبا او بل سبا انتخاباتي مبارزه وکړه، نو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به هغوی مجازات کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا د شکایتونو کمیسیون حتی دا صلاحیت لري چې د سرغړونکو د کاندیدۍ حق واخلي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې 3 میلیونه واتل که هغه کسان چې اوسې کارتونه اخیستلي رای ورکولی شي او کوم کسانو چې په 2009 میلادي کال کې کارتونه اخیستي وو هغوی کولی شي چې له خپلو زړو کارتونو استفاده وکړي او رای واچوي.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي د پاکستان چارواکي د افغانستان د انتخاباتو څارنه کوي او په خاموشۍ سره د افغانستان د جنگیدونکو ډلو سره مرستې هم کوي. پاکستان په ځانګړي ډول ډاکټر عبدالله نه ویره لري چې د دوی په ان هغه د هند ملګری او د دوی رقیب دی. تفصیل عبدالحی کاکړنه.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال جوشا ټی وایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستا بے باوریو او اختلافاتو جاج اخیستی او بیا وروسته په دې خبره کړې چې پاکستان د افغانستان راتلونکو ټاکنو ته څنګه ګوري. لیکوال وایي پاکستانی مشران لا تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجو په اړه یقیني نه دي، نو ځکه د حالاتو د څارلو او انتظار کولو پالیسی غوره کړې ده. خو د لیکوال په وینا که څه هم پاکستان له افغانستان سره شته تاوتریخوالی کنټرول ساتلی، خو بیا هم په خپله ګټه د جنګیدونکو ډلو سره په خاموشي سره خپلې اړیکې پر ځای ساتلې دي. خو د دې په وینا بغیر له یوې وجهې نور داسې نه ښکاري چې د اسلام آباد به په لنډ وخت کې د کابل په اړه په پالیسي کې څه بدلون راولي. هغه یوازینی وجه لیکوال د ولسمشرۍ د ټاکنو د امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله کامیابی یادوي. جوشا ټی وایټ زیاتوي پاکستان دا غني چې ډاکټر عبدالله عبدالله له هندستان سره ډيري نشتې اړیکې لري او د طالبانو سخت مخالف دی. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د پاکستان اثر او نفوذ ته خطر ګڼل کیږي. د دې په خبره پاکستان به د ډاکټر عبدالله عبدالله کامیابی د انتخاباتو یو ډیره ناوړه نتیجه وګڼي. لیکوال وایي فرض که چیرې عبدالله عبدالله انتخابات ګټي، نو پاکستان شاید د افغانستان په اړه نور هم جارحانه رویه خپل کړي او حقانی نتورک افغان طالبان او خپل جاسوسان د تاجک پلو او هند پلو حکومت پر ضد استعمال کړي. لیکوال زیاتوي یو بل خبره چې د پاکستان او افغانستان اړیکو ته شایي یو شکل ورکړي هغه کېدلای شي د افغانستان د امریکا د سامان او آلات پاکستان ته ورکول وي.
فارن پالیسی مجلې د لیکوالې سبا امتیاز یو مقاله خبره کړې چې په کې راغلي کسه هم په پاکستان کې تل په خبريالانو تشدد شوی او دا رنگ له خطرو سره دوی مخامخ وي. خو په دې وروستیو کې د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښې ښایي چې کوم خبريالان چې د وسلوالو ډلو مخالف نظر لري هغه وژل کیږي. نور تفصیل تاسو ته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په دې وروستیو کې د پاکستان د ایکسپریس ټی وی د روانو چارو د یو پروګرام کوربه رضا رومي په لکس کې د وسلوالو لبریده بچ پاتې شو. رضا رومی په خپل ټی وی پروګرام کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد په امتیازي سلوک او وسلوالو ډلو سخت تنقید کوي. د پاکستان د یاد شخصي ټلویزیون په کارکونکو له 2013 کال هیڅ تر دې دمه 15 وسلوال بریدونه شوې دي چې پکې یو شمېر کارکونکي وژل شوې دي. وړاندې تر سره شو بریدونو ذمہواري طالبانو منلې وه او ویلې وو چې دا نظریاتي جګړه ده او څوک چې هم د دوی مخالفت کوي هغه به دوی دښمنان وي او دوی به یې پر ضد بریدونه کوي. حمله دې کبله د پاکستان په خبریالانو کې یوه ویره خوره شوې ده او هر یو خبریال دا سوچ کوي چې ګینې هغه د طالبانو په هدفي لیست کې دی. لیکوالا وای لک خبریالان پر دې پوه دي چې وسلوال ولې دوی په نخه کوي. په مقاله کې راغلي که په پاکستان کې د خبریالانو د وجنې لړۍ همداسې روانه وه نو کېدې شي چې په دې هیواد کې آزاد صحافت له منځه ولاړ شي او خبریالان نور خوندي پاتې نشي. تر وسلوال بری درست رضا رومی په خپل لیکنه کې ویلي وو چې په پاکستان کې په جبر سره خبریالان پر دې مجبورول کیږي چې یا غلي شي او یا دې د سغدریزو ډلو تعریفونه او ستاینې کوي. په مقاله کې راغلي پاکستانی سیاستوالو تقریبا ماتې منلې ځکه چې دوی په شخصي او ولسی بیانونو کې اختلاف دی او دوی دا خبره منلې چې د ویرې او دړکو ډک نوې پاکستان هر غڅ دي چې دوی به ورسره چلند کوي. په مقاله کې راغلي که څه هم د ټي وي چینلونو او ورځپاڼو مالکانو د کار د ځایونو او خپلو کارکونکو امنیت زیات کړی دی خو د طالبانو یو پخوانی ویان ویلی بو که چیرې دوی په پوځي مرکزونو بریدونه کولی شي نو د رسنیو په دفترونو بریدونه د دوی لپاره ګران کار نه دی. په مقاله کې راغلی دی د وسلوالو لخوا د خطرو سربیره د پاکستان خبریالان د ریاستي ادارو لخوا هم له مسلو سره مخامخ دي. په دې هیواد کې له آزاد خبریال حیات الله خان څخه واخله تر سلیم شهزاده پوري یو شمېر خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي.
په دې وروستیو کې چې د پاکستاني روپۍ د ډالرو په وړاندې تر یو بریده بیا ښه شوې ده. د پاکستان حکومت د پېټرولیم په مصنوعاتو کې د بیو د ټیټوالي امر کړی دی. د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی راپور تاسو په تیرو خپرونو کې واورېده. دا چې خلک د حکومت په دې پرېکړه څومره خوشاله دي او څه تاثرات لري زموږ همکار احمد الله سو تنغه غولي.
د پېټرول او ډیزل سره خو پوړل چینی وړي لکه د خېټې شیزونه دا ضروري شیزونه ارزانيږي او الله دې کې چې لکه روزانه داسې ریټونه راغورځيږي نو خو خبره ده او ګراني خو مخکې ډېره زیاته وه. مونږ په خپله مزدوري کې مونږ د پاره ډېره ګرانه ده ځکه چې 1000 روپۍ کې به تروړه وه نو به د ډیزل او د پېټرول سره رقم شي.
زه حبیب خبرې کوم. زمونږ دا خواسته چې څنګه دا تیل ارزان شول نو مونږ د پاره دوی ته دا پکار دي چې زمونږ د پاره د وړه دالونه او دا نور قسم شیزونه دي ارزان کې او به دې سره سره دې کرایو کې کمه راشي چې زمونږ کرایه کم شي زمونږ عوام ته دا تکلیفونه ختم شي.
زمانوم تاریخ ته او د حکومت په دې کارکردګي خو مونږ ډیر خوشاله شو چې تیل ارزان شو. دوی له نورم په کار دي چې د عوامو لپاره سوو کی ځکه چې مل نظام ټول په تیلو چلیږي چې تیل اوچ نیچ کیږي په مونږ اثر ور دیږي. کوچري حکومت ته دې په اړه کې خپې فیصله وکړي شاید چې د عوام ډیر خسته ژوند تیږي او دوی له د دې پاک له خې فیصله کول پکار دي.
زه عرب نواز خبرې کوم. دا ډیر خبره چې تیل ارزان شوی دی وسره خان بینی ول زونه چې کم نینو ارس سادی سره تیل سره راضی دي سره اردان شي. دا غریب سړي را پاره خبره ده چې تیل اردان شي روزانه سړي اپ ډیوټي لزی راضی موټر سایکل کې خرچه زیاته کیږي تیل سره چې کم نینو دي غریب سړي ته ډیر زیاته فائدہ ده.
زمانو مرګل گرانی ډیر زیاته ده تیل نه سبا ډیر لریات کې روان دي نو کریم ډیر زیاته شولا. زما خپل دانی دا مطلب د چیرې اردان شي لګ گزاره وشي مو غریبانان خلک او خپل مزدوري کې گزاره پې نه کی خو وخت تیری.
زمانو می ابراهیم اخبار میں نن سار پڑا اکھڑی دی چھ پیٹرول او ڈیزل او خاور او تیل دا ارزان چھ دا ہڑے را خبر ادا کدا شنت آر یو بادشاہ لگ ڈیرم دا عوام خیالو سچ جن دا وڑے را خوشحالی راشی. خاص کر کے منگ واڑ تاجر چھ دکانداران یو دے دا پر ہڑے را پیدا دا گاڑی کرا کے منگ تا پیسے کمی شی او آلو شو پیاز شو ٹماٹر شو دے کے کمائی راضی نو دا خال خوشحال یو منگ نہ ڈیرے سوداگانے اڑی
د پېټرول په دبای پر ټیټېدو خلک خوشاله دي. اوس درته د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هیلي فرخندا اسد وړاندې کوي او دا ځل په کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې میرمنې سر لوبول شي.
زموږ
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول خبرې کوو.
یو ښه ځای نه بلکې دا پورا ګروپ چې څو زره ښځې او څو سوه ښځې پکې راځي ملاتړ کوي چې موږ د ود انتخاباتو ته آماده یو. موږ انتخابات شفاف غواړو او موږ خپله رایه استعمالوو.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي. د دغه انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ د ځینو امیدوارانو سره خځې غړي هم څنګ په څنګ په دغه عمل کې برخه لري. اسوسییټډ پریس په خپل یو رپورت کې لیکي د 2010 کال د پارلمان په 299 سیټونو کې 98 سیټونه خځو ګټلي وو. دا ځل هم خځې د انتخاباتو پر روان عمل کې خپل رول لوبوي چې نړیواله ټولنه یې ډېر مهم ګڼي. په افغان پارلمان کې د کندهار غړې حمیده یوسفی په کندهار کې د ښځو د رول په اړه وایي.
زه په یو داسې ناامنه ولسوالۍ کې اوسېږم، په داسې ناامنه منطقه کې چې نوم یې کندهار دی. په کندهار کې درې موږ د کور باندې دوستان کاندیدان لرو چې موږ یې پېژنو. ډېرې ښځې ځي او راځي، یعنی باور وکړي لکه په دا حال شپو کې چې حالات خراب شوي دي. انفجارونه هم بعضې ځایونه کېږي، مګر افرین، زه خپل د کندهار په ښځو عموما د ټول افغانستان په ښځو افرین وایم چې په سل کې زه تقریبا پوهېږم 80% ښځې په دې باندې راضي دي چې وایي زموږ یوه یوه رایه یو ووټ هم ډېر تاثیر گزاره دی. حتی د یوه انسان سرنوشت بدلوي ستاسو پورا افغانستان. نو دوی ټول په دې باندې خوشحاله دي چې دوی اواز یې د باندې او رای ورکړي.
دا چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د انتخاباتو پر روان عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی په اړه یې حمیده یوسفی وایي.
زما په نظر باندې د ښځو رول واقعا لکه خلک څنګه رول لري، زموږ په جامعه کې هم ښځو د غونه رول لري او د غونه حقوق دي. باید چې زه د دې څخه حتی خواهش کوم، حتی په راډیو تلویزیونو کې ما ویل دي چې باید 100% کې زموږ ښځې راووځي، چې شکر دی اوس ټول تر میاسته دي. باید چې دوی راووځي او ټول خپل رایه استعمال کړي. دوی یوه رایه د ټول افغانستان سرنوشت بدلوي سي. مګر په کوم حالات کې چې ورته ګوري، دوی نشي کولی بعضې ناامنه ولسوالۍ او ناامنه ځایونه منطقې موږ لرو چې په هغه کې شرا وتلی. نو په سل کې 80% انشاءالله راوځي. زه په کندهار کې اوسېږم، نن څه اومده د باندې وزمه، شاوخوا ته د دفترو پولیس سټېشنونه ګورم. باور وکړي په هر پولیس سټېشن کې حتی چې تلاشي کې دغه لاښځې دي قانون ورسره دي. وایي موږ په شنبې باندې انشاءالله رایه ورکوو، ووټ ورکوو، او په هر کمپاین دفتر ته چې لاړ شي مکمله ټولې ښځې دي. ټول اوس په دې پېدلې دي د افغانستان کې چې زموږ رای څه معنی لري او چې شته زموږ رای او موږ څونه په دې باندې رول لوبولای شو. نو ټول په دې خوشاله دي او جدي ولاړ دي چې وایي موږ رای ورکو. پاکه شفاف رای په پښو باندې ورځي او په پولنګ کې رای ورکوي. زه خپل حتی دا وایم کنده ولسي جرګې ته مې ورکه پرې شو درغلې ما خپل په ولایت کې ناشته ما چې هم 20 انشاء الله زو ورته خپل رای استعمال کوم.
په افغانستان کې د کلون راهیسي اوګد جنگ د خوځ ژوند له خطر سره مخامخ کړي دي. د ټولنیزو مسلو سره سره خځې جنگونو هم وځپلې. دوی د واده په نامه خرڅ شوي، د کورنی تشدد سره وړاندې شوي، په جګړو کې کونډې شوي او ډېرې د خپل کورونو په پرېښودلو هم مجبوره شوي. حمیده یوسفی وایي دوی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کاندید د خوځو په اړه پالیسی ته اهم ګوري، ځکه چې دغه د دوی د خځون لپاره یو مهمه خبره ده.
بالکل، زموږ په افغانستان کې خصوصا په نړۍ امن ځایو کې او بعضي چې هلته درسونه او سبقونه او سیوی د خصوصا د جنگ په حالت کې چې دوه فامیل به جنگ وکړي په بدل کې به شزه تلله. که په یو داسې به داوا سره مرګ وو سه په شز کې په داوا کې به شزه تل. نو د شزه حقوق او کین تر څو لاندې شوی وو. او که اوس موږ ته ورته وګورو جامعه ته زموږ یو دوه دانی داسې کاندیدان ولای دي ورته چې جمهوریت چې دوی خپل رئیسان دي مګر معاونان یې شزه دي. زه یو مثال در کوم. د زورتنا ستومه تلویزیون کې ما تعقیب کوي چې زه ټول ته ګورم او درغو پر ورغلی یو ته نه مګر ټول ته ګورم. باور وکړي تر خلکو ښځې ډېرې تللې وې. په دې چې دوی ویل ول دا هغه یو کاندید موږ ته معلومي دي چې خپل وطن ته معاون ښځه کښېنولې ده. موږ په دې پوره باور لرو چې اولین ډوډۍ ګټي چې ښځه ورسره ولاړه ده. ښځه به موږ ته زموږ حقوق راکوي او موږ د دوی لپاره کار کوو. دوی ته رایه ورکوو چې د خپل ځان سره معلومدار خپل معاون ښځه کړې ده. دا اوس پرې ولا کار شي چالو کړي. ټول ښځې په دا باور دي لکه خدای نه خسته خدای نه خاصه حالات خراب هم شي دوه دانې ټیمه سچ دي ځان سره ښځې لري وایي موږ دوی ته رایه ورکوو.
فکر کوم د افغانستان شې اوس په هر څه پېدلې دي په هر څه باور دي او خپل د رائے په ارزښت پېدلې دي چې موږ رائے څه دا چاته باید ورکو هغه چاته چې هلته شزه هم وي کني وي مقصد وایم چې زموږ حقوق راکول شي زموږ رائے دی وای بې ځای نه شي او شفاف دغه غواړي رائے غواړي انتخابات
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور وای سلويخ فیصد رائے ورکون کې خزې دي او پر روانو انتخاباتو کې د خزو برخه ډیر اهمیت لري
د افغانستان قوانین هغه باندې ټینګار کړی دا د خزې رائے او د نر رائے مساوي دي یعنی یو ارزښت لري په دې معنی باندې کچېر یو کاندید 50 جمع یو رائے یو سی هغه ورون کړه دا یو رائے کومه خزه ورته وایي چې زه فکر کوم چې دا کاندید اورونکي کې شي ولسمشر څوکۍ او کچېری مرینه ورته
په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استاذي ګلالۍ نور صافي وای په انتخاباتو کې د خزو رائے ډېرې مهمې دي
څنګه چې په دې انتخابات یو ځینې لار ده چې د خلکو خوښه ده او باید انتخابات صورت ونیسي او په انتخابات کې د خلکو ګډون هر څه چې پراخ ګډون لري هماره یو ښه معقوله نتیجه به ولري چې په دې کې د خزو ونده ډیره مهمه ده چې خوشبختانه څنګه چې لیدل کیږي اکثر خلک زیاتر خزو کارت اخیستل چې متاسفانه بعضې مشکلات ستونزې شته دي چې د دې د ګډون معنی شاید وګرځي چې د باندې مې دغه ستونزو ته حکومت خاصه پاملرنه وکړي معلوم ده ټول هغه خزي چې په هر کې کار کوي د کورنۍ کار کوي سیاسي پوهه لري مسلین دي ځوانان دي د دې په علاقه باندې غواړي چې د پروسه کې اشتراک وکړي او خپل باندې واخلي زه هم د یو ښځې په ایس غواړم چې په انتخاباتو کې خپل عام ګډون کوم او نور خپل خویندې تشویقوم چې څوک خپل د سرنوشت د تعینولو لپاره
ګلالۍ وای خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي او باید دوی ته په سیاسي او ټولنیزو پرمختګونو کې برخه ورکول شي چې دا شان د خپلو مسلو د هواري لپاره کار وکړي
معلوم ده خزی وګوري چې دغه څنګه شي په دې د لاسکالو کې سلسله سره ونې خزی لري متاسفانه تر اوسه هم ډېر مشکلات د خزی مخه ته پروت دی چې تاسو شاید ډېر زشتو واقعات عام شي چې په ښځو باندې ډېر تاوتریخوالی کېږي موږ غواړو چې د دې نه هم د ښځو حقوق تامینداره وسي او زیاتره د ښځو حقوقو ته توجه وسي ښځو ته په سیاسي او اجتماعي برخه کې د کار امکانات برابر وسي څو دې وشي کولای خپل خپل امغه ارزوګان ته ورسیږي د انتخاباتو نه اول خو د خزو نړۍ اله ده چې دی بي تفاوت ویني کی راوځي خپل رایه نو کاروي او هغه آینده کاندید چې انتخابیږي او د ولسواکۍ تر رسیږي هغه باید د خزو حقوقو ته د خزو د ژوند د خوال لپاره خاص پاملرنه وکړي خصوصا په افغانستان کې چې څه دي ډېر ځانګړي لیدلي دي چې د دې د ژوند د بستر کېدو لپاره باید زیاتره کار وکړي د ښځو توقع هم همدغه ده چې موږ د خپل کاندیدان مې لرو چې دوی ته چې په آینده کې د ریاست جمهوري مقام ته رسیږي باید دوی هغه لاسته راوړي چې موږ لرو دا موږ ته وساتي او نور هم
د انتخاباتو د روان عمل او په دغو کې د ځوانانو خاص کرنجونو د رول په اړه ګلالۍ وایي
د نیکمر خپل خارونه کې او ځابه نه ده خلک ډیر علاقه لري ځوانان خصوصا ډیر په شوق باندې دي چې راشي خبرت کې باندې واخلي حتی ټول خلک نه تنه یو ځوانان متاسف نه یو سلسله امنیتي مشکلات وجود لري چې د دې مشکلات له کابله کېدلی شي چې موانع ایجاد شي چې خلک خپل هغه حق چې رایه ورکول دي د هغه حق نه خپل استفاده نشي کولی اما خوشبختانه څنګه چې کېږي تر څو چې زه د یو وکیل په حیث خپل د انتخاباتي یو ځای نه چې راغلی یم چې بلخ ولایت دی هلته ما ولیدل خلکو کې ډېر شوق او علاقه ده چې
بلخوا حمیدا یوسفی وای د افغانستان ځوان کولو بیا خاص کنجونی د یو خر راتلونکي لپاره د انتخاباتو په عمل کې د خپل رول د اهمیت نه خبر دي او غواړي خپل رائے استعمال کړي.
بالکل بالکل خورده دا خبر سے سر تایدوما چیز مرد افغانستان حتی زیاتر انجینی زمانانی دی چی حتی دانتی موسی خیری موسی انجوگان جوری کردی او طولینی حزبنی جوری کردی دی طول ملاتر تی یا وحش رزینه بلکه دا پورا گروپ چی سوزر شد یو سوزر شد پیشازی ملاتر تی چی مرد باید انتخابات تا و اماده یو مرد انتخابات شفاف غور او مشخ پل رای استعمالو په هر طریقه چې موږ خپل رای ورکو. حتی زما لپاره دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی خو چې تاسو ته وایم زموږ په کندهار کې چې کومې ښځې یوه ولایتي شورا ته درېدلې ټول ځوانان انجودې دي. نو زه فکر کوم ځوان نسل چې دی زموږ د افغانستان راتلونکي نسل چې دی دا ټول به ځوانان مخته بیایي. ورته خوشحاله دي او دا بالکل دا ټول دی ذمهداري په سر باندې اخیستلی شي.
دا وات دی اونۍ تان دی اله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
ترنای ته خایست تمشا I'm